آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
بیا هم سلامونه. په یو ورځ له کابل اسلام آباد ته او له اسلام آباد کابل ته د پلاو سفرونه په سمانه. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ. له دې سفر سره په یو وخت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو هیئت په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. طالبانو او پاکستانی چارواکو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو بحثونه پکې شوي دي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د کابل د پرونی غونډې په اړه جزئیات، یعنی د چهارشنبه د ورځې د غونډې په اړه جزئیات، د اسدالدین پورا پور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمهیزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانی لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلارې کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانه د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، لیکلي چې د ټي ټي پي په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړي او بیا اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې ورستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړی دي او د یو څیړنیز راپور لمخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیر یو لس کلونو کې دا شمیر به ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریک کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسائل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدوکتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
زما د همکار اسدالله الدین راپور ما اوریده. دلته مو د بحث لپاره امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که ګران صاحب له تاسو واورو، کابل او اسلام آباد ته دغه سفرونه تاسو ته څنګه ښکاري؟
مننه کوم قدرمن احمد شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم.
مننه وکړم.
لکه څنګه چې تاسو راپورټر هغه چا چې ریپورت ورکاو اسدالله الدین په خپلو خبرو کې ولید، د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ یا پیاوړی ډیپلوماټ ورته وایو محمد صادق خان، هغه د یو پلاوی په مشرۍ باندې کابل ته تللی ولو او دوی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره د جنو ستونزو یا د هغه ترنګلتیاو په تړاو باندې چې د طالبانو د واکمنۍ او همدارنګه د پاکستانی پوځي او استخباراتي استبلیشمنت په منځ کې رامنځته شوي دي، په هغوی باندې مذاکرات وکړي. دا ستونزې څه دي؟ پاکستان همیشه له دغه څلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یا د پاکستان په نورو سیمو کې میشت دي، له هغوی څخه یې د ابزارو په حیث باندې یا د کومکونو د جلبولو د وسیلې په حیث باندې بازار موندنه کړې ده. او بل خبر دا ده چې پاکستان له طالبانو سره او همدارنګه دغه ستونزې چې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دي دا د سیکیورټایزیشن او لټیوري او همدارنګه د جیوپولیټیکو ستراتیژي سره تړي. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنی باندې چې خپل هر وخت چې په پاکستان کې امنیتي وضع خراب شي، مثال په توګه لکه په بلوچستان کې، لکه په خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې، دغه پاکستان استخباراتي کړي او همدارنګه پوځ دغه وایي چې ګویا په دغه کې افغانان ملوث دي، او حتی هغوی دغه سي بیځایه ادعا هم کوي چې ګویا افغانان د مخدره توکو یا د نشه یي موادو په قاچاق یا په استعمال کې او همدارنګه د تراګریزو پیشو په سمبالولو کې دوی لاس لري، چې دا د دوی ادعاوي د افغانستان مختلفو حکومتونو په خوا رد کړي ولي، یا مثلا رام متهمي، یا مثلا په افغانستان کې همدغه واکمنه اداره متهمي. یو دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې د ډیورند استعماري کرشه. د دوغو خبرو اترو په نتیجه کې په نړیوالو ډله ایزو کې دغه انعکاس پیدا کړي، او همدغه سي دغه ګویا د طالب واکمنو لخوا یا د نورو لخوا د رسمیت بڼه ورته ورکړي، چې دا لا اوله تر اخیره نه طالبانو منلی ده او نه کوم بل حکومت منلی ده. دا دومه خبره ده. درېمه خبره دا ده چې په خپل پاکستان کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. هغه په بلوچستان کې هر ورځ د پاکستان د پوځ په امنیتي پوسټو باندې، همدغسي په لویو لویو لارو باندې او په ریل ګاډو په پټلیو باندې، په دغو باندې حمله کیږي، او دغه هغه څوک یې چې هغه له 1948 کال د مارچ له میاشتې را په دیخوا د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي. هغوی همدا اوس هم په امریکا کې د بلوچ امریکن کانګریس په نوم باندې یو ګوند جوړ کړی دی، چې دغه ګوند د ملګرو ملتونو ته هم یو پیټیشن، یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې د بلوچستان ازادي باید په رسمیت باندې وپیژندل شي. هغه پیښې چې په بلوچستان کې د بلوچستان په مختلفو ځایو کې، لکه په تربت کې، لکه په ګوادر کې، لکه په مکران کې، لکه په خاران کې، لکه دغسې په ځینو نورو سیمو کې، په دغه پیشي هر ورځ کیږي.
مننه ګران صاحب.
مثلا پاکستانیانو ته یا پاکستانی پوځیانو ته لکه وین کمانډر یا بل ورځ وژلای او شغه په هوایي قواو کې د ډګرمن رتبه ده، او دغه سي نورې پیشي. نو پاکستان کوشش کوي چې له طالبانو سره وس هغه اړیکې سي ترنګل سوي ولې
هغه ته. مننه مننه ګران صاحب، مننه.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو د بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
شاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان د هیات سفر کابل ته په امدې مفهوم دی چې دوی په خپل خاور کې دننه امنیتی ستونزې لري او د طالبانو سره شریک وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شي ورسې تاسو درن مېلمو ته اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم.
زه فکر کوم چې د پاکستان داخلي ناملي دومره لوی ستونزې د پاکستان لپاره د افغانستان په حد کې نه ده چې افغانستان دی وکولای شي د پاکستان ناملي حل کړی یا باغې کې ډیر زیات مرسته وکړي. په دغه اساس باندې د پلاوی دغه سفر نور اهداف لدان سره لري، او هغه د سیمه حالت ته پکتو او د منطقي حالت ته پکتو او نړیوالو تغیراتو ته پکتو، چې په نړیوال نظم کې کوم تغیرات را روان دي یا راغلي دي، د ته پکتو باندې ځینې نور اهداف تعقیبوي. زه فکر کوم چې څلور اساسي مسائل د دغه پلاوی په سفر کې نغښتي دي، چې لومړی امنیتی اندیښنې له شک پرته لکه تاسو یادونه وکړه چې بغي کې د ټي ټي پی مسله تر ټولو اساسي بحث ده. او د ټي ټي پی په مسله کې د افغانستان نو سنوي حاکمانو د خپل واک په لومړی میاشتو یا په لومړی کال کې یو تیر وطن وکړه، او هغه تیر وطن دا و چې دوی په کابل کې د ټي ټي پی او د پاکستانی استخباراتو ترمنځ منځګړتوب وکړ، او دا منځګړتوب د دې لپاره یو ثبوت شو چې د افغانستان اوسنی حاکمان له ټي ټي پی سره څومره ژورې اړیکې لري یا خبره او غږ پر ټي ټي پی باندې څومره اغیز او تاثیر لري. نو دا په هغه وخت کې یو تیر وطن و، او فکر کوم چې اوسنی حاکمان هم اوس په دې باندې پوه شوي دي، طالبان په دې پوهیږي چې په هغه وخت کې دوی دا تیر وطن کړی، ځکه د ټي ټي پی مشران یې کابل ته راوستل. اوس همیشه دوی په مخ دا ور مخل کیږي که چېرته تاسو اړیکې نه لرلای، که چېرته تاسو له هغوی سره ډیر نږدې نه وای، که چېرې هغوی د افغانستان په جغرافیا کې نه وای، نو تاسو څنګه وکولای شوئ چې هغوی مو د افغانستان پلازمینې ته راوستل، اولته مو مذاکرات وکړل. دویم بحث دغه د پلاوی د سفر، هغه اقتصادي فشارونه او سرحدي ستونزې دي، سرحدي نه بلکې د کرښې په د ډیورنډ کرښې په شاوخوا کې چې کومې پیښې رامنځته شوې په دې وروستیو کې، او بیا د هغې له امله بیا تورخم تړلې شوی، هغه سوداګرۍ باندې فشار راوړي، دا یو بل اړخ دی. ورسره د کډوالو د استلو ورستۍ صفه چې متاسفانه پاکستان بیا د هغو تعهداتو خلاف چې موجود دي، او هغه یو لغې نه د جنوا کنوانسیون دی چې په جبر باندې په زور باندې د داسو کډوالو استل او په داسې حالت کې، دا سمه خبره نه ده. نو فکر کوم دا موضوع به هم په دې سفر کې بحث شوی. ولزما لپاره مهمه دا ده چې پاکستان له افغانستان په اوس حالت کې غواړي څه، په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني، نو دغه د بک چینل ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، یا د ټرک ټو ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، لکه دا د په انګلیسي کې ورته نن ګورنمنټل پلاو ترمنځ یا د اشخاصو ترمنځ ورته چلند کوي، نه د حکومت سره خبرې دي او نه هم د یوې نامسؤولې ډلې غوندې خبرې دي. یعنی همیشه مسایل پټ پاتې کیږي، پلاوی راځي، مسایل بحث کیږي، او په دې باندې نه خلک خبرېږي او نه یې جندا بهر راوځي.
شعب صاحب او بخشی تاسو اجنډا ته اشاره وکړه، په دې اجنډا کې یو خبره دا ده د افغانستان له خوا یا د طالبانو له لوري چې کوم څه رابرسېره شوی دی، د دې خبرو په ترڅ کې دوی به لیدل تجارتي موضوعات باندې خبرې شوې دي او ترانزیتي موضوعات باندې او د کډوالو پر مسلې. پاکستان بیا ویلي دي چې د ټي ټي پی په ارتباط باندې خبرې شوې دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط ستاسو دواړو نظر واخلم، اسلام آباد ته ورسو، له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را سره په ټلیفون دی، له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. طاهر خان، خبرونه ته شرح لري د طالبانو کوم پلاوی چې تلله اسلام آباد ته، د دوی د لیدنه کتنو په باره کې تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو او کتونکو ته. اوس لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت لخوا یو بیانیه جاری شوې ده، او په هغه کې اسې خو څه پریکړه نه ده اعلان شوې. البته چې کوم ځینې موضوعات ته افغان طالبانو پلاوی اشاره کړی و، لکه په هغه کې د نتلو راتلو د تګ راتګ لارې بندولو خبره شوې و، نو پاکستان دا اوس وایي چې داسې یو میکانیزم جوړو چې دا کار راتلونکي کې ونشي او لارې بند نشي. د ترانزیت تجارت چې کوم د پاکستان او د افغانستان ډیره زړه کومه موافقه معاهده و، دا هغه وخت ډیر وړاندې پوره شوې دي، هغه تر اوسه پورې دغه تمدید شوی نه ده. 2020 کال کې نو په هغه باندې هم خبرې شوې دي، او دغه رنګې سونه کومولو خبره هم شوې ده چې هغه هم شي پریکړه لانه ده شوې، او نور هم به ځینې شیان شته. لیکن داسې مونږ اورو په اسلام آباد کې چې کوم دا د اسلام آباد خبرې چې دا روانې دي، او دا پاکستان استاد چې کوم تللی وو سورج وړاندې په کابل کې وو، داغې نه وړاندې په مارچ میاشت کې تللی وو، بیا په دسمبر کې تللی وو، په دې ټولو غونډو کې ځینې شیان د تجارت او سوداګرۍ حوالې سره شوي دي. او داسې دلته ویل کېږي چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې نن هغه په خپل اعلان وکړ سورج کابل ته ځي، چې کله کابل ته لاړ شي نو دلته چارواکي وایي چې ممکن ده دا کومې خبرې اسلام آباد کې اوس روانې دي، مخکې په کابل کې شوي دي، د دغه په بنسټ باندې په سر موافقه باندې هغه لاسلیک شي. نو بار هغه ته انتظار وباسو
او تایر خان او بخشي اخو بل د طالبانو د پلاوي د تر سفر مخ کې دا خبره کيده چې دوی به د کډوالو موضوع هم یادوي په یوه باره کې خبرې شوې دي ترس
بالکل بالکل شوې دي چې کوم بیان 13 شپه کله د طالبانو پلاوي راغله او دلته غوي دلته کډوالو ته وینا اون کړه دا غي سره غونډم درلو دا بیا چې کوم د کابل نه بیان جاری شو په کوم د کډوالو ذکر وو او نن چې کوم د افغان د طالبانو رخوا بیانونه خبرو شوې دي د نن نه غونډه پاړه باندې نو پاره کې د کډوالو موضوع پاکستان سره یاد شوې ده لیکن څنګه چې مخکې موول په هیڅ یو موضوع باندې په هیڅ یو معاملې باندې اعلان نه دي شوې س موافقه نه دي شوې لیکن د طالبانو د حکومت لاوی خپل نظر د کډوالو پاړه باندې شریک کړي دي چې طالبانو د پاکستان د دغه پریکړې مخالفت کړي دي چې دی غواړي افغان تابعیت لرونکي افغان سیټیزن کان لرونکي دي د پاکستان څخه لاړ شي او هغه پروسه روانه هم ده نو دا سیستم موږ نه وینو تر اوسه پورې تاسو خبرې کوم
او یو بل شی نرمي خولي وي د صادق خان د کابل د سفر په اړه باندې پاکستانی رسنۍ څه وایي څه خبرې خبر کړي
پاکستانی رسنۍ او زیات کم د صادق خان خپل دغه سفر په اړه باندې اغه په ټولنیز رسنیو باندې بیا په ایکس پانه باندې لیکلیو او ماغه فوکس کړی دا او پاره کې خو صادق خان فقط دومره ویلیو چې دا ومه غونډه وا او د 15 میاشتو د ځن روسه شوی د ذکر غونډه سمابات کې په د دې پاکستان او د افغانستان چې کومه ګډه کمیټه د تماس یاد راغیتو اغه په 2023 کال جنوري کې شوی و دا د روسه بیا غونډه ده نو پاکستان فقط د صادق خان په والا د ویل چې دغه حساس موضوعات دي استراتیجیک امور دي پغه باندې خبري شوې دي او نور پغه کوم څه تسنې شوي ځکه تاسو بیا د ذکر تور خم لار تړل شوی و هغه وخت کې جرګي چې کړه پریکړه کړې و چې دغه لار هم بیا خلاص شوه او موقتی اوربند هم وو بیا چې کوم پوسټ طالبان جوړول پاکستان دا ادا کوله چې دا د پاکستان خوره ده نو هغه فیصله هم دی د کابل د غونډه بیا ځندول شي چې دی په پاغه باندې یو پریکړه کوي لیکن تیر ورځ خو چې کله غونډه وشو په هغه کې څه پریکړه وشو چې هغه پوسټو سره بس کیږي او هغه چې کوم دی اوربن اعلان کړو موقته هغه کمزې تور رسید پاکستان چې کوم شان جوړول هغه بار کې څه نو تر اوسه پورې د دې ټول سفرونو دا صورت کې چې شوی دی یا اوسنی سفر روان دی
یو د دې خطر چې دغه سفرونو په ترس کې دا اعلان شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته ځي دا په خپل د دې څرګندونه نه کوي چې یو څه روغه جوړې په خو دواړه خو روان شوې دي
د پاکستان د بهرنیو چارو چې هغه د وزیر اعظم صدر اعظم مختار هم دا سفر د ډیری مدیر رئیس دا مخکې لاندې شو تاسو په مادي دی په لسم د جولای 13 کال خپل باندې اساګار خبره کړو چې دیو په سورز کې کابل ته ځي لیکن دا د جولای 13 شو او دا د بل کال اپریل هون نیمای تیر شوی دا نو دا سفر د مخکې نو کله چې دی د بهرنیو چارو وزیر شو د امیر خان متکی ته بلنه ورکړو چې دی کابل ته راشي خو بیا هغه تعلقات په کې اړیکې او خرابې شوې نو دا غي د وجه دا سفر ځندې دو ګومان نکوم چې دا د اوسکه یا سنوي شه روان دي یا تازه پرمختګونو لامل دا د مخکې نو سفر پروتو خو مهم ځکه دی چې د بهرنیو چارو وزیر زم د پاکستان د پاکستان د نوي حکومت د اولنې یو اهم وزیر وی چې هغه کابل ته سفر کوي خدا خبر خو تاسو درسته چې حالات ډیر ترنګلي دي حالات خن دي د طالبانو په پاکستاني تابعیت په موضوع باندې د پاکستان دریز اپ خپل ځای باندې دي نو وګورو چې امیدونه خو به وي خو لیکن چې کله بیا دی لاړ شي کې څه اعلان کیږي هغه ته انتظار وباسو
طاهر خان مننه چې په خبرمن کې را سره یو ځای شوي لوي خبرته ورسته بحث ته دوام ورکو
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
احمد شیبریم د آزادۍ سپوکې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو دا ده چې ل کابل اسلام آباد ته حیات للی دی او ل اسلام آباد کابل ته د پدې خبرونه کې مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتون کې قریب الرحمن شهاب میلمانه دي. مخکې دا موضوع یاد کړل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په هغو بیانونو کې چې د دې خبرو په ارتباط شوې دي یو موضوع نه یاد شوې چې علت یې څه ده. ګران صاحب کته سونه لمړی واورم، طالبان تر ډیره پوری د طاهر خان پر راپور کې مهم مخکې واوریدل چې دوی د تجارت او سوداګری او ترانزیت خبره کوي او کډوال هم یادوي. د پاکستان د هیئت په سفر کې بیا په ټي ټي پی باندې ډېر تمرکز شوی دی.
دقیقه ده شیبر صاحب، زما په نظر باندې چې په خپل هم دغه د پاکستان او د افغانستان د اعلامیو یا د هغه سیاسي میډیا ته ورکوي په دغه کې پارادوکس خبرې دي، یعنی زیدو ناقص خبرې دي. په دې معنا باندې چې طالب چارواکي چې په کابل کې دي هغوی دا وایي چې ګویا موږ په دې دورند استعماري کشي شاوخوا هغه کومي امنیتي او ترانزیتي ستونزې دي، دوی د حل لپاره یو میکانیزم د رامنځته کولو په خبرو اترو باندې لګیا یو. او بل خبره دغه هم کوي چې مثلا هغه ستونزې چې په تورخم کې یا مثلا په سپین بولده کې یا په ځینو نورو ځایو کې لکه ناوګۍ کې لکه خلچي غلام خان انګوره د پدغو کې رامنځته کیږي، په دغو باندې مو وایي له دوی سره مذاکرات کړي دي او دغه مذاکراتو ته ادامه ورکوو. او بل هغه ستونزې چې مثلا په داخل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او یادې پاکستان په نورو ایالاتو کې هغه افغانان چې هلته میشتي او دغه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې هلته میشتي او دغه خپل تاریخي خاوره بولي تر مارګلي پوري، دوی طالبان وایي چې پاکستان یا د پاکستان امنیتي سکتور یا استخباراتي کړي هغو ته ستونزې جوړوي. هغه ستونزې دا دي چې مثلا کورو ته ورننوځي افغانان په حیثیت باندې د غوی په عزت باندې تجاوز کوي او همدارنګه هغوی تشکنځلې کوي، سامان آلات چور کوي او په زور باندې لکور را باسي بیا یې تورخم او سپین بولدک توغ ځایو تراولي او جبرن یې د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون په خلاف باندې هغه افغانستان ته هغه کوي دیپورت کوي چې دا د هغه اصول یا د هغه قانون چې هغه ریهابلیټیشن ده نو هغه د ملګرو ملتو لخوا او د نورو هیوادو لخوا منل شوی ده او د غوپ ضد باندې دغه عمل کوي. طالبان وایي چې موږ له دوی سره دغه ستونزې هغه کوو مذاکراتو کې په مخ باندې وړو، ولی پاکستان بیا وایي د پاکستان هیئت چې کابل ته راغلی و لکه صادق خان یا د پاکستان رسنۍ چې ما مطالعه کړې دي هغوی بیا په دغو باندې فوکس کوي چې ګویا په افغانستان کې صادق خان یا پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د ټي ټي پی چې هغه ته موجود دی او هغه ته مرکزونه لري او هغه ته
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د شهاب صاحب نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه هیاتان سره بیل دي، چې موضوعات سره بیل دي او کنه؟ ولې داسې غوښتنه کیږي او یا په دغه موضوعات خبرې کیږي؟
زه فکر کوم چې د دواړو پلاوو سفرونه او ایجنډاوې سره بیل دي او کوم پلاوی چې پاکستان کتللی دی افغانستان لوري هغوی یوازې په سوداګرۍ متمرکز دي او د دغه کرښو په امتداد کې چې کوم مشکلات دي هغې په حل باندې خبرې کوي، ولې اصلي خبره له صادق خان سره ده او د صادق خان راتګ کابل ته د هغه بل سفر چې مخکې یادونه وشوه چې هغې کې به اسحاق ډار وي د هغې لپاره هم یو زمینه سازي ده او د هغې لپاره د ایجنډا جوړولو یو برنامه هم ده چې په هغې کې اساسي مسله مطرح ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جغرافیه کې لا هم تامین وساتي او د هغې د ښه تعقیب لپاره هغه ستراتیژي او پالیسی چې دوی له پخوا درلوده هماغسې روانه وساتي چې په افغانستان کې یو کمزوری سیستم یا رژیم یا نظام هر څه چورته وای دا حاکم یي او د دوی له کنټرول نه هم ډیر باندې نه یي او ډیر په دومره خپلواک عمل هم ونه کی چې ګواکې بیا دوی ته یو سرخوګی جوړ شي.
شاب صاحب وبخشي پام دې برخه کې او بخشي د تاسو حکومت نظر درلود پام دې برخه کې آیا دغه کمزور اسلام آباد چې اقتصادي مشکلات لري قرضونه لري امنیتی مشکلات لري دوی کولی شي چې د افغانستان هونی ویلوې جغرافیه په دغه شکل کنټرول کړي لکه څنګه چې تاسو توضیح کړ.
زه فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې څلور لسیزه دخیل پات شوې ده او کيوبل هواد وغوړي چې د افغانستان په جغرافیه کې هغه سي نفوذ ولري لکه پاکستان ممکن میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ولري لکه پاکستان په ډیر آسان او ارزانو وسایلو سره او په خپل نفوذ سره کولای شي کنټرول خو به له خبره ده کنټرول به له معنا لري ولې خپل نفوذ ساتلای شي او دا نفوذ د دوی یو هیله هم ده کله چې طالبان
نو کې ساتلای شي او بخشي کې ساتلای شي مثلا په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان دي په ځای دي چې د دوی روابط سره نشتې شي او دغه طالبان ډیر مشان په پاکستان کې میشتو نو د نشته کېدو امکانات ډیر زیاتو دا روابط سره لري شي نه دي
بساعد لرکیدو اطلاق هم ور باندې ځکه نشي کېدلای چې داسې کوم څلوي څام پېښوي هم نه دي ځینې مسایل پېښول مثلا په پکتیکا کې په 2023 سپتمبر و غالبا کله چې پاکستانی الوتکو وزیرستاني کډوال بمبار کړل یا دې تورته ځینې تیری وکړل د افغانستان په خاوره دغه روابط تمه کېده چې دومره به سره ترنګلی شي چې واقعي اړیکه به یو ډیر کړکېچن حالت ته ولاړ شي ولې بیا هم هغه څه ونه شول د افغانستان له لوري کوم خبرګون چې اړین دی هغه تر اوسه پورې موږ د ملت خلکو په توګه یاد ملت غړو په توګه باندې نه دی لیدلای نو زه فکر کوم چې دغه سفرونه د امغه اړیکو د تضمین او د امغه د نفوذ د ساتلو لپاره نوې وسیلې نوې عناصر او نوې قدمونه دي یعنی کله چې پاکستان هیڅ کړی چې طالبان اوس د خپلواکۍ تمثيل کوي د خپلواک افغانستان خبره کوي د روسیې سره اړیکه لري له چین سره اړیکه لري له ایران سره اړیکه لري دا اړیکه به دومره ډیره پراخ نه چې ګواکې په دې کې پاکستان هیڅ ډول رول ونه لوبوي په همدغه وخت کې دوی بیا فشار زیاتې سي لاغي فشارونه نه یو د کډوالو مسله ده د غیر فشارونه نه د بندرونو مسله ده چې کله تړي کله اخلاصي کله بیا د ترهګرۍ تورونه افغانستان لوري توارد وي کله د بلوچستانو خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي کله د ټي ټي پی د تنظیم او د انسجام خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي یعنی دا ټول هغه ابزار او وسیلې دي چې غواړي افغانستان تر خپل فشار لاندې وساتي
مننه شاب صاحب
اول وړي د نفوذ ختم نشي او یا نفوذ حد اقل نورم پراخه کی
ګراند صاحب دغه فشار چې شاب صاحب اشاره ورته وکړه دغه فشارونه یو د دې چې د کډوال افغانستان تستنوي کوم راپورونه چې ازادي راډیو خبره کړې دي او لکه خلکو سره چې خبرې کړې دي حتی هغه کسان چې تقریبا 50 کاله په پاکستان کې پاتې شوی دي هغه هم دومره له پاکستان بد راغلي دي چې وای بیا به پاکستان ته مخه کوونه یعنی ولوی برخه د کډوال ځکه چې په سخت وضعیت کې له پاکستانه ایستل شوی دی فکر نه کوي چې دغه د پاکستان نفوذ مخه همدغه کارونه هم ممکن په افغانستان کې ډیر کمزوري کې د پاکستان نفوذ کثرنګ
افغانستان اړیکې له پخوانه ډیر ترنګلې ولې کومه تاریخي د دغه اړیکو تاریخي شالید راوس پړو لغه جملې څخه د طالبانو او د پاکستانی پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت اړیکې د شدت کې 1990 لسیزې تر رسیدي په هغه وخت کې ګوري په دغه 1990 کې د پاکستان سکیورټي یا امنیتي کړیو د طالبانو پر اوستو کې او همدارنګ د غوي په جوړولو کې رول درلود بیا ورسته لغنه دغه اړیکی سره خراب شوی په 2001 کې طالبانو بیا هڅه وکړه پاکستان هڅه وکړه چې طالبان بیرته ریورګنایز کړي او بیا یې په افغانستان کې وجنګي دا د پراکسی جګړې ادامه درلوده بیا په 2021 کې طالبانو په خپل د پاکستان دغه ستراتیژیکی بریا وبلله ولې بیا ډیر ژر دغه اړیکی سره ترنګلی شولې اوس زما خپل نظر دا دی چې پاکستان طالبان هغه شیډو پالیسی یا هغه سیوریا چونکی پالیسی چې پاکستان پوځي استابلیشمنت کې غواړي سي طالبان یا د طالبانو واکمنۍ دی غوي تر سیوری لاندې باید خپل حکومت ولی په مخ باندې بوزي هغه طالبان نه مني. طالبان غواړي سي خپلواکي دغه جملې څخه وسوګوري یا طالبانو له چین سره، طالبانو له امریکا سره، له روس سره، له هند سره چې پاکستان ته هیڅ دی قبلولو ور نه ده خپل اړیکی یا خپل تماسونه په مختلفو ساحو کې وغځول او دغه ته پراختیا ورکوي او د رسنیو له لارې هم دغه سي انعکاس ورکوي چې ګویا موږ نور دی پاکستان یا دی پاکستان دی پوځي سولشمی تر تحصیل لاندې نه یو. بل دا دی چې د اسحاق ډار خبره یا مثلا د صادق خان خبره په پاکستان کې زه چې هلته وم د ضیاءالحق په وخت کې د ترننه پوری هلته د افغانستان او د هند په حق باندې خارجه پالیسي هغه د پوځي د ملکی حکومت چې هغه شهباز شریف ته یا نور حکومتونه ول د روی پلاس کې نه ده، دا د ډیپ سټیټ یا د هغه پوځي استابلیشمنت حکومت پلاس کې ده او هغه یې جوړوي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان واکمنه طبقه چې هغه همدغه نظامیان دي او استخباراتي کړی دي هغه یې د افغانستان سره یا له طالبانو سره اړیکې د سیکوریټایزیشن او د جیوپولیټیکي ستراتیژي په لنا کې په مخ باندې بیاي. دوی کوشش کوي چې دلته د ډیورنډ استعماري تحمیلي کښې په شاوخوا کې دغه سیمه دوی کنټرول کړي او یا په طالبانو باندې په رسمیت وپیژني چې هغوی دغه کار نه کوي. او له بلې خوا دا ده چې دغه په افغانانو باندې چې فشار راوړي په لسګونو زره جبرن دیپورت کوي د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رالیږي اغه د روی مالونه زنیولي او حتی د یو انیشیټیو دفتر ته نه پریږدي چې هغه ته دغه کومکونه ورسوي چې افغانستان ته پیرای شي. دغه هغه پالیسی ده چې پاکستاني په مخ باندې بیاي. دغه مذاکرات که وو هم سي اساقدار کابل ترای شي او یا مثلا دغه نور الدین عزیزی چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه الته د تجارت په حق له باندې موافقه کسره وشي زه فکر کوم د دغه عملی بڼه به ډیره ضعیفه وي. دا ځکه چې موږ له پاکستان سره پخوا هم د افغان ټریډ اګریمنت تر نامه لاندې قراردادونه لرل چې دا پخوا ډیر پخوا په 1955 کې چې زما په یاد دی هغلته د افغانستان ډیر پیاوړی سفیر ولو عبدالحکیم طبیبي بالوسي وسه وفات شوی ده دغه له خوا تر هڅوي وله. نو خبره دا ده چې پاکستان هغه څه چې قراردادونه هم له افغانانو سره کوي بیا په هغوی باندې عمل نه کوي او دوی غواړي چې په خپله طالبان د دوی تر هغو لاندې د دوی تر پالیسۍ لاندې یا د دوی تر عوامرو لاندې
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب ستاسو هغه مخکنی خبرې ته که بیرته راوګرځو چې پاکستان غواړي چې تاسو وویل چې فشارونه واردوي چې هغه له کنټرول له حده په کابل کې واکمن طالبان ونوځي، څنګه فکر کوي چې نن سبا دغه طالبان له هغه حده وتلي دي او کنه په هغه چوکاټ کې پاتې شوي دي؟ دا تازه خبر مو دا درلو چې روسي له تور لیست دوی ایستلی دي.
دا خپل لغت بیرته لږ اصلاح کړم، په نړیوال اړیکو کې د کنټرول او نفوذ ترمنځ یو تفاوت دی. نو فکر کوم د پاکستان مسله اوس د نفوذ په برخه کې ده. نو بیرته دا مسله د نفوذ په حد کې تشریح کوو. کم تازه خبر چې راغلی د طالبانو له تور لیست د نومیستلو په برخه کې د روسیې اقدام یا د هغوی نور سیمه ییز تحرکات په دې وروستیو کې د ایران سره طالبان ډېر نږدې شوي دي، د هند سره د هغوی اړیکې چې پاکستان یې په اړه باندې بیا بیا اندېښنه هم څرګنده کړې ده، د امریکایي پلاوی راتګ او د بندیانو خوشي کول د امریکانو، دا ټول هغه علائم دي چې ښیي طالبان د خپلواکۍ د لاز یا تمثیل لوري ته روان ښیي یا طالبان کوشش کوي چې هغه نفوذ چې په دوی باندې اتهام واردېږي دا هم د خلکو په اذهانو کې او هم په واقعي صحنه کې لکه څنګه چې قدرمن ملمو ویل دا وسی چې نور موجود نه دی او دوی په خپل وخت ول باندې د افغانستان چارې پر مخ وړي او ټولې پریکړې هم خپلواکي دي لیکن د پاکستان تلاش او کوشش او هڅه دا بیا هم روانه ده دا دریږي نه دا کدی یو پلاوی په حد کې دا کدی څو پلاو په حد کې
شاب صاحب د پاکستان هڅه چې روانه دي مخکې دا سوال ما په دې شکل لته سوکو چې په دغه حالت کې چې پاکستان په خپل کمزورې شوی دی پاکستان په داخل کې مشکلات لري پاکستان امنیتی مشکل لري اقتصادي مشکل لري او سیاسي بې ثباتی او ډول لري په دغه شرایطو کې دوی کولای شي چې همدغه نفوس په افغانستان کې خوندې وساتي او په دغه سفرونو کې دا نتیجه ترلاسه کړي
په پاکستان کې د دوی د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان مسله د یو عنصر په توګه یادېږي چې ګواکې له دې نقطې نه د دوی ستونزه حل کېدای شي نو ځکه به دوی د نفوذ د ساتلو هڅه کوي که مثلا د دوی یو ستونزه د نامنې مسلې په دې نامنې کې فکر وکړي 50% د ټي ټي پی رول دی نو که چېرې دوی له افغانستان سره خبره کوي یا د افغانستان کې دوی خپل نفوذ ساتي معنا دا چې دوی له خپل ستونزه حل کوي نو ځکه که د دوی حالات سیاسی حالات اقتصادی حالات یا امنیتی حالات رنگلې هم یي د مسلې د حل په معنا باندې یا د مسلې د حل په موخه باندې دوی له افغانستان سره یا د افغانستان له حاکمانو سره د اړیکو په حد کې د نفوس په حد کې دوی دا اړیکې ساتلای شي او بیا هم مختزي بل مسله د اقتصادي حالت ما مخ کې کوچنی اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د افغانستان کې د نفوس ساتلو لپاره ډېر لوی لګښتار تیار نه لري دوی څو لسیزې کې پاتې شوې دي د دوی ژورې اړیکې حتی په ځینو هغه سیمو کې چې پولې ته نږدې دي په قومي خلکو کې د خلکو ترمنځ د سیاسونو ترمنځ هر کله چې په افغانستان کې یو بحران پېښ شوی تاسو وګورئ د اساسین سیاسونو اخر چیرته ځي حتی دغه جمهوریت چې په اخر ورځ سقوط شو په 2021 کې اکثره سیاسون چیرته ولاړل
فکر نکوي او بخشه شهاب صاحب فکر نکوي چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو 15 کلونو کې دا تبلیغ ډیر زیات شوی دی چې په هر ځای کې پاکستان شته پارلمان وای له پاکستانیانو ډکته کابینه وای د پاکستان خلک پکې شته قومي خلک د افغانان په خپل یو بل تورنوي چې دا د پاکستان سره دی د پاکستان سره ارتباط لري دغه ذهنیت یو وخت بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی و چې افغانانو ذهن په خپل د پاکستان غلام کړی دی فکر نه کوي چې دغه تبلیغات یو ډول په افغانانو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات کړي
مسله دا ده قدرمن شي بر صاحب چې پاکستان خپل اهداف په داسې جامه کې راغوټه کړی دي چې هغه د افغانانو له عامه اذهانو سره ډیر ښه برابرېږي او په ډیر اسانۍ سره دغه ټاپې هم پکې وهل کېدلی شي چې دا د پاکستان کس ته یا د پاکستان ته جاسوسي کوي نو په دې کې هغه حقیقي سړی هم ورکی چې که اوس د پاکستان کس څوک دی له شک پرته د افغانستان په ملت کې که ټول پوښتنه وشي یا د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي 90% از پټاټ سره ویلای شم چې د افغانستان خلک د پاکستان دی ټول هغه کړندارو مخالف دي چې دوی په 13 کلونو کې څه کړی او سیم کوي لیکن د دې سره سره بیا هم په پاکستان په افغانستان کې کافی نفوذ وس هم لري سمه ده چې دا تبلیغ به شوی ولې دا تبلیغ په پښتو کې متل دی چې شمال نه وري نه خوځيږي لشک پرته دی
خدای شمال تخپل افغانانو پکې شي دا و شابسه
د کې هیڅ شک نشته یعنی ک افغانان خپل له دې سره ملګری نه وینو پاکستانای خو نشي
راځي نه د تبلیغ په برخه کې د تبلیغ په برخه کې د څه چې وزګوره د افغانان واجب تور پوری کوي وای فلانه د پاکستان سړی دی وزګوره کې څوک د استخباراتو غړی وي نو خو څوک په دنیا کې څوک ترې خبر نه وي یا تاغه د پاکستان د استخباراتو غړي باید خبر نه وي ځکه د استخباراتو غړي خود سه علني نه وي کنه لکه افغانان چې ډیر واضح تور پوری کوي
یو جناب شي ورسره د داسې استخباراتي ماموریت مسله ده چې یو څوک د عملاً د استخباراتو په یو ټاس کې ګمارل شوی یا هغه د خاصه وظیفه او ماموریت تر سره کوي او دا بحث دی یو د نفوذ لرلو په حد کې دا بحث دی چې تله یو سیاسي سره اړیکې لري له سیاسون سره اړیکې لري کله چې د ځینی معلوماتو تاړتیا کیږي یا د سیاسي تو په چوکاټ یا د ملګرتیا په چوکاټ یا د ګاونډي تو په چوکاټ تا خپل معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي یا که ځینی کوچنی غوښتنې یو غټ پورته کوي
ولی په هغه حد کې د گاونډي توبه او د ملګرتوب په دې چینل کې ورسره ځي ولی مطلق د استخباراتي بحث یا چې د مخفل افغانانو ذهنونه داسې جوړ کړي زه په دې حد کې سره موافق يم جناب شي برسر تل شک پرته پاکستان حکومت رحم قوی نه دی لکه موږ چې په خپل ذهنونو کې وایو چې خدای په کوڅه کې دی په پارلمان کې دی په وزارت کې دی په ریاست کې دی ولی دوی خپل اهداف په داسې جامع او داسې کلمو کې راټول کړي چې هغه د افغانانو همي د ګټو په چوکاټ کې ورتعریفې دلای شي او همي د اماز هانو کې اسانه پچ کاری کوي مثلا دغه د کډوالۍ په بحث کې دا اوس چې کومه لوبه دوی کوي زه په دې باندې ډاډایم چې دا اوس ټول افغانان چې په پاکستان کې دي د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پراته دي دوی وغواړي چې په یو ورځ باندې افغانستان ته لاړ شي پاکستان په دې هیڅ کله نه دی خوښ دوی به هیڅ کله ونه غواړي چې دغه د فشار وسیله په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي خو ولې له دې سره سره بیا هم هر ورځ همدا شی بیرته د ګټې په توګه هم کوي شای او دلته فشار راوړي چې تاسو نه قانون یې بیا به بیرته موږ ورځو ورته بازارۍ کوو چې ښه خیر تاسو د موږ اتوا مره وباسي دوی به بیا په مقابل کې څه غواړي ښه چې موږ د تاسو اتوا نه راوباسو نه بنا په دغه اساس باندې تاسو دغه مسایل له موږ سره شریک کړئ دغه مسایل د موږ له خوښې پرته مکه وي دغه د نفوذ بحث په دې کې چې کېده یعنی موږ داسې دانش کولې چې د پاکستان عملاً مامورین او استخباراتي کسان د افغانستان
مننه
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ باندې
منن یو اوریدون کې یو د کسراسره دی دوی به هم راوخلو ازادي په چپو کې پروگرام لري د پروگرام موضوع مو ده د اسلام آباد او کابل روابط او روسیو کې د دوی سفر ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پښتنو کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشی بر سب تا او ټول اوریدونکو ته علی رادیو کارکونکو ته ډیر سلام نو
وعلیکم السلام مهرباني
ډیر مننه زه د ډیر وخت وروسته ساسه او همیشه نه اوریدونکو اوسانه هم د هلمند څخه زه په دې نظر یم چې بر سب محترم چې پاکستان او د افغانستان د طالبانو اړیکې وس به خسره کچینې دي وڅ خو یو دا کټوال چې ډیر زورې پریښې د دغام افغانستان خلک ډیر وته په غوسه شوی دی پاکستان ته چې ته ولې مسلمانې وادي او دا رقم چې مونږ کوي ته خو ته اسرائیل نه چې دا رقم ظلمونه پر کوي په د افغانانو خورا اړه یې چې نو کوي په سم وضعیت خو ورسره وکړه د سیمه کوي چې بار خپل دوست او خپل هیواد د تانه څخه خوابه دی چې او پاکستان د تیر شل کلو کې هم سمو گزاره نه کوله خو هم بیا هم شو خو البته د امریکا روپی پر روان وی او افغانانو سلای وراړه ولې د ډیر مرستي وترکله دی او ډیر کار پښ کې سم او وس په مرست پر وښ کېدل یم د امریکا ډالر او روپی پر وښ کېدل وس یو خاطه مسکین څه بل خاطه د افغانانو د هالته وس پاکستان طالبانو د بلوچستان او دغه چې حملې شروع کړل او سدام پر راچول دي چې دام ته سیاست کو د وساریان د چتو کې خو استل اخیسته د وساریان د چې وس پرچاوانه پرو راخه خو نه په ملامت په دوی نه د برینونه د افغانان د خاطر کې دا د دوی د بدو اعمال دغه د چې وس د بیت ورسی چې د پر پښتنو باندې د پنجابیان کوم رزلمونه کوي هغه مجبور کړ چې نن ابو پاتېږي او نن ته دوی باندې جهاد شروع کړي دا از ما نظر
مننه مننه کور ولا او کور ولا
په دې باندې څه د کتنګ د ډیر وخت نه اوري
او مننه ستاسو رډو په رادیو کې اوس مشکلات لري خو د انټرنیټ تلارې تاسو اوریدل شي pasajiradio.com کې بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ
احمد شهبر صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کډمنو ورو ته وایم خدای تاسو جوړ 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 به
مننه سلامت خیر یو سه
الله دې خوشاله ک شهبر صاحب څنګه منشنه ورو ته عبد الحدا تعلم هلمن ولادت څخه شهبر صاحب محترمه یو سلام تاسو ملمنو سلام ده کړه مخکنی ورو ته چې اشاره وته وکړه پاکستان یو هغه ملک دی چې داخل کال زموږ افغانان ټکر ټکر کړل در په دار کړل نو دا کومې ناس چې د اسلام آباد ته زموږ د حکومت تر مابین کې جوړې ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو ځکه د پاکستان همیشه دا وسی که تاسو یاد په ورځ کاله مې واسناد راوسته ولته کله شش کاله چې دلته خبري کولې په افغانستان پر خلکو باندې بمبار وکړي نو دا دغه ته چې دې موږ په نړۍ باندې ګور پاکستان دوه مخیزه دغه کې موږ پر خپل حکومت باندې دا جواب چې بيدار وسره وسی پاکستان چې باندې دی او دا کومه چې محترم شهبر صاحب زما پر حکومت باندې دا جواب چې د دې ځاین وته برابر کې پاکستان کې شش کاله مجد نه راړي پر کال راړي کې خپل کار نه بل کال راړي پر کار دغه چې خپل ماجر غمو خرو دلته افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت پاکستان زغه څخه اوس استفاده کوي چې افغانستان کې امنیت خلک یې سفر قرار دي نو دوی وایي چې پر حکومت بندیزونه د ماجر وخت په اړه حکومت نه بندیزونه نورم دغه چې د ماجر ته به مثال د خبرې د فرق زمينانه کې برابر ما پر خپل حکومت دا جواب چې ډیر بيدار او سره اوس پاکستان هیڅ کله زموږ د ذکرې محترم شهبر صاحب
مننه مننه خیر یو چې په خبرونه کې ما برخه سره واخسته د بحث د غبلې برخه ته اوس راو ګرځو ګراند سپ دبل برخه مطلب دا دی چې کلونه کلونه وشول دغه نیمه پیړۍ وشول چې د افغانستان او د پاکستان روابط ډیر خراب دي خو هم دا روابط ل 1948 کال را په دی خوله جوړ نه و ځکه چې کله پاکستان تاسیس شو دغه وخت افغانستان حکومت دوی پر رسمیتونه پیژندل او روابط خراب دي لیکن په ورته وخت کې شاوخوا 2500 کیلومتر سرحد د دواړو خواو ترمنځ یا پوله شته څو باید وشي چې دغه دوه هیوادونه چې څنګه په څنګه پراته دي روابط بهتر شي او د ترانزیت لارې له نورو لارو دواړه لري او بل استفاده وکړي او اقتصادي په پښو ودري شي څو وړاندې ستاسو لري ګرانس
ډیر مننه شیبر صاحب اول خوځمه نظر دا ده چې دغه سرحد نه ده د دیوران د استعمالي فرضي کار شته چې دغه په 1903 کال د نوامبر په میاشت کې هغه د مارټیمر سر دیورند لخوا په افغانانو باندې تحمل شوې ده او داسې اسناد هم نشته دی چې هغه کې وای امیر عبدالرحمن خان امضا کړی هم نه دی دلته جنو تاریخ پوهانو لکه شاسوار سنگروال صاحب یا په خپل کاکر صاحب چې هغه وصفات شوی دی حقوق دا ډیر کوشش کړای دی چې د بریټش په موزیم کې یا انډین بریټش لایبرری کې دا شی سند پیدا کړي چې دا د دیوران داغو امضا شوی دی کنه دی
د پوهان کاکړ کتابو بخشي د پوهان کاکړ په کتاب د دیوران کرشه په کتاب کې د سندونه هم د خبره کړی دی چې د تر لاسه کړی دی چې په دې کې عبدالرحمن خان دا خبره نه د ورسره منلی چې د غسیبوی لکه څنګه چې تاسو ته ذکر خو مهرباني
د دقیقه دی دا کتاب ما لوستې دی او ځین لرم او ما خپل کاکل سي دلته په المان کې پریزنټیشن په دغه حق باندې ورکړای دی هغه ډیر علمي څیړنه کړې ده په دغه حق باندې زما خپل عرض ده شی برسب چې په خپل پاکستان یو مصنوعي جوړښت دی دا هغه شکلاکی ځواک چې هغه نیمه پیړۍ د هند په نیمه وچه باندې مسالت وو هغوی د خپل ګټو لپاره یا د خپل جیوپولیټیکي اهدافو لپاره چې دغه سیمه کې دوی لري او دا سیمه ډیره مهمه ده چې هغه منځنۍ آسیا د افغانستان د دغه یو جز د یورو آسیا چې ورته وایي دا ډیره مهمه سیمه ده په دغه کې د تسلط ساتلو لپاره یا د خپل اقتصادي او جیوپولیټیکي اهدافو د مخکبولو لپاره زما په نظر باندې چې هغوی دغه هڅه وکول شي د پاکستان په نوم باندې یو جغرافیا دا جغرافیا هم نیمه د افغانانو ولا او بلې د هند ولا رامنځته کړي او دغه هم مولانا عبدالکلام آزاد او جنو نورو د دې سره مخالفت کاوه لکه پاچا خان خان عبدالصمد خان اڅکزه یو دوه دغه دغه تاریخي بیکګراوند یا شالید تک موږ ورسو او په هغه وخت کې بیا مولانا عبدالکلام آزاد په 1968 کال کې د کشمیر یو اخبار و د چټان اخبار لږه سره مصاحبه کړې و د اپریل په میاشت کې دا مالی دلای د سنت دا مقاله هغه کې لیکلي وو چې دا هیواد دوی جوړی او دغه هم لژاکیان دي او یا د اسماعیلیه فرقې دي یا دغه دي یا هغه دي او دا به ډیر زر وو پاشل سی هغه اوس بیا شل کاله کوي وس کاله ورسته هغه دا شرقي پاکستان چې وو هغه بنگلاديش شو او په هغه وخت کې د کانګریس په مشرۍ باندې د ډاکټر خان صاحب تر مشرۍ لاندې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې ان دبليو اف پی والا د دوی حکومت ولو بیا د هغه ریفرندم مصنوعي ریفرندم په نتیجه کې چې هغه هم ډیرو اکثریت خلکو کې برخه نه واخیستي دغه یو ویلي چې ګویا دغه ان دبليو اف پی دا او دغه پاکستان غواړي بلوچستان هم په 1920 کې په 11 د اگست ازادي اخیستي والا هغه پرنس لیست کې ټیټو او
انګریزانو دوی ته ازادي ورکړه په 11 د اگست کې
ګرانسمن او بس ګرانسمن د خوغه تاریخي حقایق د بلوچستان په 1923 کال کې بیا د کلات خان په سلسله باندې بیرته له پاکستان سره په یو ډول نجدی شو نه یو ځای او د ابو الکلام آزاد خبره چې تاسو کوله غو واقعا یغه تا د پښکویم کړي ول چې د حسینې پاتې پاکستان هم دوام نشي کولای او دا به تجزیه شي. لیکن په هر حالت آیا افغانان د ته انتظار شي چې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد په دې سیمه کې چې یو اټومي قدرت دی دا نه وي چې دوی آرام شي؟ یعنی څه باید وشي دلته سوال دی.
سبب چې کومه دغه اوسنیو پرمختیا وته یا په سیمه کې منځنی شهر کې او دغه د تعریفو جګړه چې ترامپ شروع کړی د لچین سره او یا د اوکراین جګړې دغه تکو ګورو ز فکر کوم نړۍ دیو بدلون په حالت کې دی. وسوګوري هغه څه چې په 2001 کال کې کندلیزا رایس ویلی وو چې موږ د ګریټر میډلیست لپاره یو نقشه لرو، بیا دغه خبره نتنیاهو د جنرال اسامبلی په جلسه کې هم وکړله. ګریټر اسرائیل یو یو سره د ګوري د ګولان سیمه ونیولې په جنوبی لبنان کې دوی کوشش کوي چې حالت مسالت شي او دا غزه وای تاسو خالی کړی یا دلته به د برجوازی لپاره یا د میلیاردرانو لپاره د تفریح ځایونه جوړیږي. نو دلته هم حالات خراب دي په داخل د پاکستان کې. وس مثلا مولانا فضل الرحمن د پاکستان په ملي اسامبلی کې وویلی چې په بلوچستان کې نه لس ولسوالی دي چې هغه باندې حکومت کنټرول نه لري، همدغه چې په خیبر پښتونخوا
نه. یعنی او بخښه ګران صاحب، یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دغه سیاسي وضعیت دلته رامنځته کیږي چې پاکستان به تجزیه شي؟
ځینې شنن کې چې هغه ما اور دل دی یا دی روی ویډیو کلیپونه مل دی لری جوړی څخه هندي که هندي نور خارجي هم حقوق داسې فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وځه له واستونزمن حالت سره مخامخ ده. وګوري په خیبر پښتونخوا کې کومي حمله چې د دیورنګ تعاملي کړي په شاوخوا کې کیږي دا په خپ قبایلی پټاره کې وي، دا بنو سره ورسېږي په بنو کانت کې او لبنو څخه هغه دا کوړه خټک ته ولاړی.
نه دی خواته جنوبی پنجاب کې هم ازادي راډور راپورونه لري چې پروسه کې حمله زیات شوې دي.
او په جنوبی پنجاب کې هم همدغه شی وبوله. په سند کې معزه خپل ځینې سندیان زما آشنایان دي، هغوی مثلا د پاکستان جوړښت نه مني، هغوی سند دي شي ا دي.
او سند دي شه.
مې غنه را پدې خو کچیرته فکر وکړو په لندن کې د ام کیو ام یا د مهاجرو قومي غورزنګ چې ورته وایي
کتاب
حسین
اخو همیشه مخالفت کوي. نه
خبره دلته دا ده چې پاکستان په اقتصادي لحاظ له ډیر جوړ بحران سره مخامخ ده او همدارنګه په امنیتي لحاظ او د دوی په منځ کې سخت بې اعتمادي موجوده ده او دغه حالت باعث دي کیږي چې پاکستان اغه پوزي استابلیشمنت خپل کنټرول زپیکټ کوم لا لاس ورک.
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب تاسو فکر کوئ چې حل لار څه ده؟ یعنی آیا افغانان د دې انتظار شي چې په پاکستان کې وضعیت یو مخ بدل شي خو خپل هم دغه حال ده؟
زه فکر کوم چې دا به وخت بحثي چې افغانان د دې انتظار چې د پاکستان له تزي ورسته دوی آرامي هیڅ کړی زموږ لپاره اوس په کار ده چې لمړی د ټولو معاصرو خبر اترو چینلونه وکړو او خپل ګټي او خپل ملي اراده په کې تمثيل کو او هغه خوندې کړو. د بنفټ سیرنګ ماډل چې کومي پروژې دي یا هغه پروژې چې په دغه ګټي او دغه محصول د هوادونو ترمنځ شریکېدلای شي په ری باندې باید کار وشي چې موږ یو اساسي ستونزم له پاکستان سره وبده که د اوبو په مسایلو کې د اوبو له بحث نه تیریږو او دا د بنفټ شیرینګ په موډل باندې مشترک بندونه جوړیږي په هغه کې برښنا بیا تقسیم شي په یوه ودونو باندې دغه سه مسایل بعد مطرح شي. پاکستان
البته او بخښه ساس خبره نیسم د اوبو په برخه کې ما په خپل د ازادي رډو لاري لجنو کتون کو سره خبري کولی یو ویل وای هر وخت چې خو هم افغانستان حکومتونه د سولې په کلونو کې له پاکستان سره د اوبو قرارداد د دې لپاره نه کاوه چې په هغه کې بیا مجبور دي ولي کې چې دا د ډیورنت کرښه کرښه نه ده، دا پوله ده لدین چې اخوته وبو راوړي، او پاکستان همیشه د تقاضا درلود چې د وبو په برخه کې قراردادونه وکړي. مهرباني شاب صاحب مختصر.
الله شک پرته په دې کې یو مسله بیا چې په د جمهوریت وخت کې ورسره توافق هم شوی و، د سو بند په برخه کې و چې د ترانس باندری واټر په مسله کې افغانستان بیا یو موافقه کړې و چې د سو بند جوړېدو لپاره د نړیوال بانک د فند لپاره مهمه و. لیکن زه بیرته خپل بحث ته راګرځم، هغه دا دی چې پاکستان زموږ په ګاونډ کې زموږ په څنګ کې یو هیواد دی، د اوس لپاره موجود دی او قدرت ورسره دی، تر موږ نه پیاوړی دی په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې. موږ باید له دوی سره د سره او معاصر او مثمر خبرو للارې داسې مخته ولاړ شو چې هغوی بیا موږ ونه لوبوي. د رینا یو خبره دا چې د هر مسلې د هر غونډې او د هر پلاوی ایجنډا باید پټه پاتې نشي. دا ځینې مسائل باید راوځي او د افغانستان د خلکو سره په عام حضور کې شریک شي. د طالبانو دغه تیر وطن چې خوانی جمهوریت وکړه، تاسو په یاد وی جناب بشیبر صاحب چې پاکستانی پلاوی به راتلل ارکتا او بیرته بتلل او ایجنډا به همیشه پټه پاتې کېدله. په همدغه پټ پاتې کېدو کې دوی ګټه خوندي دي او
دا اوس ته وبخښه د صادقان د خبرو ایجنډا پټه پاتې ده. د طالبانو د دفاع وزارت لمرسټل سره د خبرې کړې دي او د باندو دروازو ترشه
دقیقا نم دغه مسائل چې دوی مطرح کوي په دې کې خلکو تشکونه پیدا کیږي چې خو اوس کوم د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو غوښتنه کوي، یا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کچه کې یو، یا د سیال په کچه وګړي سره راشه درشه لرو، نو ول دغه مسائل پټ پاتې شي. که حد اقل هغه نمایشي هم د رسنیو مخترا وتلای او په اخر کې یو پریس کانفرنس ورکولای یا یو اعلامیه صادرولای او د خلکو پوښتنې پکې ځوابولای، حد اقل به هغه تاریخ ته یو څه پاتې و چې په دغه ورځ باندې دغه مخالک راغلی وو او دغه ایجنډا بهر له خلکو سره شریک شو. نو زه فکر کوم چې کله پاکستان سره هر وخت خبرې کیږي هغه باید ډېرې چنوهلې خبرې، ډېرې پاکې خبرې او د پټو پردو تر شا یا د شتړلو دروازو تر شا د خبرو نتیجه موږ د 15 کال له پاکستان نه وینو.
مننه صاحب، دا نتیجه موږ لې ډېره مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخسته. ګران صاحب له تاسو څخه منندویم. نور وخت اجازه نه راکې بي زحمت شي بر هم له اوریدونکو اجازه اخلم او له تاسو درنو هم
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل دس سپوک مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنزرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغل دزوانے اورے کبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته